د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخم او تاسو ته د مشال ریډیو د زیارت یا پنځ شنبه د ورځې په د خبرونه کې هر کله وایم په دې نه ساته خبرونه کې چې هم د اوس شروع شوله بیلابیل رپورټونه درته لرو خو مخکې دنه چې رپورټونه د لاټرو درته باید وایو چې نن د اکتوبر د میاشتې څلورم تاریخ دی د 2012 کال په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه لرو د روس د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ورغله دی او د امریکای د ولسمشریز انتخاباتو د کمپاین په لړ کې د نامزدو کاندیدانو پر بحث باندې هم درته رپورټ لرو خو اول لمنور شاه خبرونه ورو
السلام علیکم سحر مو په خیر اول د خبرونو سرټ کې د روس وزیر خارجه په دوه ورځنی سفر پاکستان ته رسیدلې د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د عراق په سیر بعد افغانستان نه هم زرخ بل کوزونستان کړی او د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره د سولې د خبرو په ژمنه قائم دی او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف په خپل دوه ورځنی دوره تیر ماښام اسلام آباد ته رسیدلې ده. نوموړی به د دې سفر پر مهال د خارجه چارو د وزیر حنا ربانی کر، وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او صدر آصف علي زرداری سره ملاقاتونه کوي. تیر میاشت اسلام آباد او ماسکو په دې خبره سلا شوی وو چې روس به د تیلو او توانایي ترانسپورت، زراعت او د مواصلاتو په برخو کې د پرمختګ لپاره د پاکستان سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ روس داسې منصوبه حملری چې په کراچۍ کې بعد د سټیل میل د نوي کولو لپاره د پاکستان سره مرسته کوي. په یاني حال کې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د خپل روسی سیال سره د ملاقات لپاره د ماسکو په سفر دی. تیر شپه د امریکایي صدر او ډیموکرات ګوند باراک اوباما او د ریپبلیکن پارټۍ لخوا د هغه سیال نامزد میټ رومنی بیګا د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره د کولوراډو ریاست په ډینور ښار کې اولنۍ ټلویزیوني مناظره وکړه چې پکې د امریکا په اقتصاد، د روزګار په زیاتولو او ښه حکومتداري بحث وشو. باراک اوباما ویل چې په عراق کې یې جګړه ختمه کړې او افغانستان کې به یې ډېره زر ختمه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تیر د ریپبلیکن ګوند حکومت ورته ډېرې اقتصادي مسلې پرخوي خو دغه په وینا په تیر سلور کلونو کې ډیر کار کړی دی.
نو موږ وايي کله چې ما د ولسمشر په توګه کار شروع کړ نو موږ له یو ټریلیون ډالرو څخه د زیاتو پیسو د خسارې سره مخ وو. موږ ټول په دې پوهیږو چې دا حالت چاره وسته وو. د امریکایانو پیسې پر دوه جګړو لګېدلې، ډیرو پروګرامونو ته پیسې نه وې ورکړل شوي او د یو لوی اقتصادي بحران سره مخ وو. خو موږ بیا هم ویلي چې باید د نور بحران څخه د بچ کېدو لپاره ځینې بیړنۍ ګامونه واخلو او هغه شیان راکم کړو چې زموږ پرمختګ کې مرسته نه کوي. پښتنه دا نه ده چې موږ اوس چیرته یو، پښتنه دا ده چې موږ چیرته روان یو.
باراک اوباما زیاته کړه چې د اقتصاد د ښه کولو او خرچو کمولو په لړ کې ګامونه پورته کړي. خو د باراک اوباما سیال میټ رومنی وویل چې د صدر پالیسۍ د امریکا د مسایلو حل نه دی، ځکه چې په دې کې لوی حکومت، ډېرې خرچې، ډېر ټیکسونه او ډېر قانونونه شامل دي. دې لړ کې نورې لارې چارې لټول پکار دي. راتلونکي صدارتي انتخابات چې د نومبر په شپږمه نیټه به کیږي، دې لړ کې بعد دواړو امیدوارانو ترمنځ دوه دغه ډول نورې مناظرې هم کیږي. د خیبر پختونخوا گورنر ویلی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د مهم جوړی کولو اجازه ورنکړي. د یو شخصي ټلویزیون سره د خبرو پر مهال بیرستر مسعود کوثر ویلی د جنوبی وزیرستان امنیتی حالات د دې جوګه نه دي چې پکې دا ډول لویه جلسه یا جلوس تر سره کړی شي. د راز د قبایلی سیمه اډیشنل چیف سیکرټری هم ویلی مرکزی حکومت ته ریپورت لګلې چې دوی په دومره لویه پیمانه سیاسي پروګرام ته د تحفظ ورکولو انتظام نه لري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ویلی حکومت یې په هغه ژمنه ولاړ دی چې د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بوزي او داراز د لسیزو راهیسې روانې شخړې ختمه کړي شي. نوموړي دا څرګندونې په واشنگټن کې پرون هغه وخت وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره یې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کولې. د دې خبرو لپاره میرمل کلینټن د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړی مرستیال استازی جیمز والک مقرر کړو. په دغه مقازل می رسول اول
I'm pleased to know that the United States has assigned
زه خوشاله یم چې متحده ایالاتونو یو تکړه ډیپلوماټ وارلک د ستراتیژیک تړون د پلي کېدو د خبرو لپاره مشر ټاکلی او سفیر حکیمی چې له تکړه ډیپلوماتانو څخه دی هغه به زموږ په مشرۍ دا خبرې وکړي. زه هیله من یم چې دوی دواړه او د دوی ډلې به په دې مهم کار کې تر خپل وسه هڅې وکړي.
بلخوا هیلری کلینټن ژمنه وکړه چې هیواد به یې په مستقبل کې هم له افغانستان سره مرستې جاری ساتي او که څه هم په 2014 کال کې به بهرني جنگي ځواکونه د افغانستان نه وځي د هغې نه پس به هم دا سلسله دوام لري. په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو دوه مهم مشر جنرال ادرین براډ شو ویل په افغانستان کې په بهرنو ځواکونو د افغان ځواکونو لخوا د بریدونو د مخنیوي هڅې بریالۍ روانې دي. دغه برتانوي جنرال د افغان او بهرنیو چارواکو په وینا په واشنگټن کې پروندا هم ویل چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره یو غوره نظام شروع کړی دی. په روان کال کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو لخوا په بهرنو پوځیانو د بریدونو په نتیجه کې تر دې دمه د 500 نه زیات کسان وژل شوي دي. د تهران لوی بازار پرون په داسې حال کې بند و چې د چارواکو لخوا په دغه بازار کې د کرنسۍ د غیر قانوني کارکونکو سوداګرو خلاف چاپی وهل کېدلې. هلته خلکو رویټرز او ای اف پی خبري ایجنسیانو ته د سترګو لیدلې حال ویلې چې د ایراني ریال د غورځېدلې قیمت خلاف د قهرجنو مظاهرو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. د تیرې هفتې راهیسې د ایراني ریال قیمت یو په درې کې کم شوی دی. او بل خبر دا چې ترکی وای پوزي په شام کې اهداف په نخ کړی او دا ګام یې د شام لخوا د هغه مارټر دازو په جواب کې پورته کړی چې پکې په ترکی کې 15 ولسی کسان وژل شوی وو. د ترکی چارواکي وای د دې پیښې تحقیقات یې کړی او د متاثره خاندانونو سره یې غمرازي کړی را. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
اوریدونکو خبرونه مو له منور شاه څخه اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه اوري. د روس د بهرنو چارو وزیر پاکستان ته ورغله دی. د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین په لړ کې د ولسمشری لپاره نامزدو کاندیدانو باراک اوباما او میټ رامنی پر کورنۍ موضوعاتو بحث وکړ. اوباما ویل نوموړی وایي کله چې ما د ولسمشر په توګه کار شروع کړ نو موږ له $1 trillion په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د امیدوارو میندو د مړینې شمیره ډیره شوې ده.
خیبر پختونخوا کې د ډیلیوري په دوران کې د مختلف وجوهاتو په بنا باندې تقریبا 280 موریان مري په یو لک موریان.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه هم لرو. تاسو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اور دین کو تاسو مشال ریډیو اور یو زمو خبرونه تاسو کولای شئ په انټرنیټ هم اور زمو د انټرنیټ پته د مشال ریډیو .com. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د روس د بهرنو چارو وزیر پاکستان ته ورغله دی او په دې اړه به موږ سره له اسلام آباد زمو همکار سراج زهیر د ټلیفون په لیکي. سراج ستړی مشي.
ډیره مننه بشیر تاسو ته هم ورکلې وایم.
سراج د دغه سفر په اړه کوردونکو ته وایي چې دغه څو ورځې سفر دی او د دغه سفر په محل به نوموړی د چا چا سره ګوري.
جی بشیر د پاکستان د دفتر خارجه د خبر پانې تر مخه د روس وزیر خارجه سرګی لاروف د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته تیر مخه رسیدلې دی. په دې مکبه نوموړی د پاکستان د خارجه چارو وزیر هند ربانی کرنا سربیره د پاکستان د صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره او نور چارواکو سره هم لیدکاته کوي او دغه رنګ با سرګی لاروف چې د پاکستان سره په ساينس او ټیکنالوژي په کر کې لی او د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین کې کوم دی راغې په مرستو باندې او د پاکستان سټیل مینز په پراختیا باندې خبرې اترې کوي او په دغه باندې په منصوبو باندې هم لاسلیک کوي. بشیر ګواخ دا د سرګی لاروف چې د پاکستان دوره ډیره مهمه بلل شي ځکه چې ندی قبل بعد د پاکستان او د روس چې کوم دی د غیپ تعلقاتو کې نور هم وده ترلاسه شي دیتا دغه رنګ به چې نن په باز ضابطه توګه د پاکستان د وزیر خارجه او د سرګی لاروف ترمنځ مذاکرات کیږي او له هغې وروسته به ماسپښین 12 بجې ویلې کیږي چې پریس کانفرنس به وي او په پریس کانفرنس کې به د خپل موقف نه چلی نو خبریالان خبروي. جی بشیر کوه
ډېره مننه سراج ظهیر په دې اړه موږ اورېدونکو تاسو رپورټ هم لرو چې د روس د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ورغلی دی. په دې اړه به تفصیل په هغه رپورټ کې واورئ. تاسو سراج ظهیر خبرولی چې د روس د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ورغلی دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو،
الوشا پپاو کم دوو بجو،
د مشال پنوم
په اوه منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم دریو بجو،
اوختانه په نړۍ کې
په 28 منټه کم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو،
د سندرو امیل
په 28 منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او تاسو چې د کوم پروګرامونو نمونه اوریدل دا تاسو نن د نه ساعت خبرونه په لړ کې اوریدل شي. موږ سره دا وخت زموږ همکار خالد خان د ټلیفون په لګې دی. هغه سره به هم خبرې کوو. خالد خان سره مشي خالد، یو خبر دا ده چې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویل دی چې عمران خان به نه پرېږدي چې وزیرستان ته لاړ شي. مخکې عمران خان دا ویلی وو چې د خپلې پارټۍ او د ډېرو خلکو سره به ځي او هلته به یو مارچ کوي، یو جلسه به کوي. نو په دې اړه تفصیل څه دی؟
بالکل بشیر، دغه بیان نن د خیبر پختونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر په رسنو کې راغلی دی او دغه خبره د یو شخصي ټلویزیون ته کړې ده. خو په دې لړ کې د سرکاري هیڅ داسې نوټیفیکیشن نه دی شوی. داسې موقعو باندې سرکاري نوټیفیکیشن کیږي چې یاره د دغه جلسې اجازت شته یا نشته. خو د هغه دا خبره ډېره اهم ده، ځکه چې هغه د قبایلي سیمو انتظامی مشر دی، چیف ایگزیکٹیو چې دی د خیبر پختونخوا گورنر، هغه د قبایلي سیمو چیف ایگزیکٹیو. نو د ده دغه بیان چې د عمران خان دغه جلسه چې هغه په سعودي وزیرستان کې کوي، نو هغه ته به د دې خبرې اجازت نه ورکېږي. گورنر دا خبره هم کړې ده چې عمران خان هسې په هوا کې خبرې کوي، هغه ایڈونچرزم لکه سیلګری کوي او داسې قسمه حالات هلته نه دي. په جنوبي وزیرستان کې د دا خبره زیاته کړې ده چې د پولیټیکل انتظامي او د دغه سو وزیرستان مشرانو اړخه دوی ته دغه خبره شوې ده چې هیڅ دوی سره داسې انتظام نشته. لکه عمران خان دا دعوه کوي چې هغه به د 100,000 خلک دغلته دیږي جلسه به کوي. نو د پولیټیکل انتظامی د ساؤتھ وزیرستان پولیټیکل انتظامی او د جنوبي وزیرستان مشرانو قبایلي مشرانو دا گورنر ته پاس کړی دی او فتح 68 ایڈیشنل چیف سیکرٹری ډاکټر تاشفین هم بیان راغلی دی. عبدالعز رسنو سره خبرې کړې، مشال ریډیو سره خبرې کړې او هغه دا ویلو چې هغه وفاقي حکومت ته د خپل مشوره ورکړې ده، وړاندیز ورکړې دی چې دا داسې حالاتو کې هیڅ یو سیاسي ګوند ته د دومره لوی جلسې ضرورت هغه اجازت نه شي ورکولی، ځکه چې د ساؤتھ وزیرستان حالات هم دغسې دي. او بیا بشیر، چې داسې قسمه جلسې کېږي نو د حکومت له اړخه هغې ته سیکیورټي ورکولی شي، لکه خامخا د خاصدار به ورکوي، د دې لپاره به بیا نور سکاوټس وي او په قبایلي سیمو کې خو نه پولیس وي او نه دغه هغې. نو دغه انتظام هغې وي چې دومره برابر نه وي چې 100,000 خلکو ته دوی دغه انتظام ورکړي. نو دوی دغه مشوره ورکړې ده وفاقي حکومت ته چې په دې باندې بندیز ولګوي. خو د وفاقي حکومت ته خو داسې بیان نه راغلی، خو د گورنر خیبر پختونخوا دغه بیان چې د دې اجازت ته ور نه کړی شي، ځکه چې حالات هغه شان نه دي څنګه چې عمران خان غواړي یا نور سیاسي ګوندونه. او په ساؤتھ وزیرستان کې یا جنوبي وزیرستان کې دوی سره د سیکیورټي لکه دوی داسې جلسو ته سیکیورټي نه شي ورکولی. جی بشیر،
خالد په یو بل موضوع باندې هم خبرې کوه او هغه د یونیورسټي استادان یا د پوهنتونونو استادانو چې کوم اړتال کړی، کوم احتجاج کوي، دوی د تنخواګانو د اضافي خبره کوي، نو دا کلک شان ته واضح شي او اوریدونکو ته چې دا څوک دی او ولې اړتال کوي او څه غواړي؟
بالکل بشیر، په خیبر پختونخوا کې څومره پوهنتونونه دي؟ 15 سرکاري پوهنتونونه دي، او د هغې اول خو د هغې کلاس 4 یا کوم ډرایوران چې دي یا چوکیداران چې دي یا د دغې سکیل چې کوم ملازمین دي هغې دغه اړتال کړو، دغه اجاز کوي چې حکومت کوم اعلان کړی دی په بجټ کې د 10% د تنخواه چې واکولو اوسه پورې دغه تنخواه نه ده ملو شوې. دوی ته هم سرکاري ملازمین دي او په کار دی چې دوی هم دغه تنخواګانې واخلي. نو په دغه لړ کې دغه ملازمینو دغه احتجاج پیل کړی دی، خو پرون د پېښور پوهنتون د استادانو یا کوم په خیبر پښتونخوا کې چې کوم یونیورسټیانې دي پوهنتونونه دي، د هغې د اتحادیې مشر جمیل خان او دغسې نورو ملګرو پریس کانفرنس کړو، او هغوی دا ویلي دي چې دوی به په دغه احتجاج کې د دوی ملګرتیا کوي، او که 15 اکتوبر پورې دغه تنخواګانو کې د سیوا کېدو اعلان ونه شو نو دوی به بیا دغه هلتال کې ملګرتیا کوي، او دغه د استادانو عالمي ورځ چې دا د تور ورځ یا بلیک ډے په تور مناوي. دا هم ویلي دي چې کوم په خیبر پښتونخوا کې لکه د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې ملازمینو ته ښې برابر تنخواګانې ملاویږي، خو په خیبر پښتونخوا کې د تیر 2 کال راسې کوم چې اعلانونه کېږي د هغې مطابق دوی ته تنخواګانې نه ملاویږي. بشیر، یو خبره به دا وکړم چې دغه ملازمینو د احتجاج په وجه، د هغې اړتال په وجه په خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي، په خصوصي توګه په پېښور کې د پېښور پوهنتون کې کوم د طالب علمان دي زده کوونکي دي، نو هغوی ستونزو سره مخ دي، لکه د ډرایورانو اړتال کړی دی، نو ګاډي بند دي، دغسې اصلو کې چې ډېره جان دي، نو مسونه روټۍ خوراک دغه مسله راوته، یا د کلرکانو مسله ده، نو سټوډنټانو ته طالب علمانو ته هم دغه ستونزې مخ دي. هغوی هم دغه وایي چې دې ملازمینو ته
ښه. خالد، یو بل موضوع وغیرہ تکلنډو ټکو کې هغه موای د غیب برکت څخه تفصیل ده چې د پاکستان پیپلز ګوند د خبر پښتونخوا مشر ویل دي چې د ان پی سره به په آینده انتخاباتو کې اتحاد نه کوي، یو زیواله بنه کوي لکه مخکې چې وو. د دې وجه څه ده؟ دوی څه وایي؟
بالکل بشیر، که مونږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې د عوامي مشتر ګوند او د پاکستان پیپل پارټي په ګډه باندې حکومت کې، او د 3.5 کال راسې دغه اتحاد کلک روان دی. د عوامي مشتر ګوند مشرانو طرفه هېڅ داسې غبرګون یا هېڅ داسې نیوکې نه دي شوي. اوس چونکې ولسمشر آصف علي زرداری چې هغه د خپل ګوند چیرمین هم دی، هغه انور سیف الله خان چې له مروت سره تعلق لري، یو ورور یې سلیم سیف الله خان، هغه په مسلم لیگ همخیال ګروپ کې دی. بل ورور یې همایون سیف الله خان چې دی، هغه د پاکستان مسلم لیگ کاف د قانون سمله غړی دی د لک مروت کا. نو کله چې دغه د خیبر پښتونخوا کې د انور سیف الله خان صوبائی صدر راغلی دی، دغه بیان بالکل حیران کن دی، او دا یو ډېر لوی سیاسي بیان ځکه کېدی شي چې د دې نه وړاندې به دواړو ګوندونو مشرانو دا ویل چې راتلونکي ټول ټاکنې به دوی په شریکه کوي، خو اوس هغه دغه بیان چې راتلونکي ټول ټاکنو کې یا انتخاباتو کې به پاکستان پیپل پارٹی هیڅ اتحادی اعلان اتحاد نه کوي، او دوی به پختون پلیټ فارم باندې دغه ټول ټاکنې کوي، او د هغې نه پس به بیا ګورو چې چا سره اتحاد وکړي. انور سیف الله خان دا هم دعوه ده چې دوی به راتلونکي انتخاباتو کې د دعوه وکړي د دوی حکومت به خیبر پښتونخوا کې وي، او دغه شان دا د ده دا بیان اوس په کتي شي چې د عوامي شورګن مشران دي، او د هغې ګوند له طرف نه به څه غبرګون یا څه رد عمل لازي. خو تر اوسه پورې هېڅ داسې دا خبره مینځ ته نه راغلي چې یا ولسمشر آصف علي زرداری د دې خبرې پخلی کړی دی یا نور مشرانو په انور سیف الله خان دغه بیان ورکړی دی.
سبانه ډیر مننه خالد خان، ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او خالد خان مو له پېښور ورید.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 1420
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15,500 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، د روس د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته تللی دی او په دې اړه باندې موږ ته څه دا هم وویل چې یو تفصیلي رپورټ درته لرو. نو راځئ چې دا واورو له مجیب انګار زموږ همکار له پېښور رالېږلی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ماښام په داسې حال کې په یو دورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد چې د کوربه هیواد د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق پرویز کیانی د یو نظامي هیات په مشرۍ په درې ورځني سفر د مسکو پر لور روان شو. که څه هم پاکستان په خپل 68 کلن تاریخ کې له پخواني شوروي اتحاد او بیا له اوسنۍ روسیې سره ښه اړیکې نه دي درلودلي، خو د پاکستان د پوځ پخواني افسر محمد سعد د مسکو او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پراختیا د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیت لپاره یو مثبت پرمختګ وباله.
روس سره زموږ تعلقات داسې په یو ورځ کې هغه نه شي کېدی چې امریکې سره 50 کال نه دي. دا وخت اخلي دی چې تریخوال شته دی، بدرۍ شته دی. نو زما په خیال باندې یو مثبت قدم دی.
د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې مسکو په پاکستان کې پانګونې ته لیواله دی، خو ځینې پاکستاني مبصرین بیا په دې باور دي چې روسیا غواړي د پاکستان کمزوري اقتصاد ته پوګي ورکولو سره اسلام آباد دې ته وهڅوي څو په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مثبت کردار ولوبوي. ښاغلی سات هم دې ټکي ته په اشاره وایي، روسیا د متقابلې همکارۍ پر بنیاد له پاکستان سره اقتصادي او نظامی اړیکې درلودل غواړي او زیاتوي چې دغه روابط به نیغ په نیغه د افغانستان پر روان وضعیت مثبتې اغیزې ولري. په وروستیو 2 کلونو کې چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې تر ډېره ترینګلې شوي، پاکستان هڅه کوي چې له روسیې سره نظامی او اقتصادي روابط ټینګ او پراخ کړي. که څه هم داسې اندېښنې شته چې ښایي ځینې هیوادونه په دې لړ کې د خنډونو رامنځته کولو هڅې وکړي، خو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي رئیس پوهان ډاکټر اعجاز خټک بیا په دې باور دی چې دغه اړیکې د هیچا په زیان نه شي تمامېدای او تمه څرګندوي چې په سیمه کې د ترهګرۍ په له منځه وړلو کې د پاکستان رول ته په پام ښایي هیڅوک یې مخالفت ونه کړي.
پاکستان تعلقات
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې اسلام آباد ته رسیدلی چې یوازې 2 ورځې وړاندې د دغه هیواد جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ناڅرګندو دلایلو له وجې پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې لاوروف به په خپل دغه 2 ورځني سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر صدر اعظم او جمهور رئیس سره پر اقتصادي او سربیره د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین په لړ کې د ولسمشرۍ لپاره نامزدو کاندیدانو اوسنی امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه سیال میټ رومنی پر کورنیو موضوعاتو بحث وکړ، خو تر څنګ یې ښاغلي اوباما دا وویل چې په تیرو 4 کلونو کې د عراق جګړه ختمه کړې او افغانستان کې به یې هم ډېر زر ختمه کړي. په دې اړه ما بشیر ګوښته یو رپورټ جوړ کړ. د امریکایي ولسمشر او ډیموکرات ګوند باراک اوباما او د ریپبلیکن پارټۍ له خوا د هغه سیال نامزد میټ رومنی له دریو ولسمشریزو بحثونو څخه په لومړي هغه کې د امریکا پر اقتصاد، د روزګار پر زیاتولو او ښې حکومتداري خبرې وکړې. باراک اوباما وویل چې په عراق کې جګړه ختمه کړې او افغانستان کې به یې ډېر زر ختمه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تېر ریپبلیکن ګوند حکومت ورته ډېرې اقتصادي مسلې پرېښي وي، خو د هغه په وینا په تېرو 4 کلونو کې یې ډېر کار کړی. نوموړی وایي کله چې ما د ولسمشر په توګه کار شروع کړ، نو موږ له 1 ټریلیون ډالرو څخه د زیاتو پیسو د خسارې سره مخ وو. موږ ټول په دې پوهیږو چې دا حالت چا راوستی و. د امریکایانو پیسې پر 2 جګړو لګېدلې، ډېرو پروګرامونو ته پیسې نه وې ورکړل شوي او د یو لوی اقتصادي بحران سره مخ وو. خو موږ بیا هم ویلي چې باید د نور بحران څخه د بچ کېدو لپاره ځینې بیړني ګامونه واخلو او هغه شیان راکم کړو چې زموږ پرمختګ کې مرسته نه کوي. پښتنه دا نه ده چې موږ اوس چیرته یو، پښتنه دا ده چې موږ چیرته روان یو. باراک اوباما زیاته کړه چې د اقتصاد د ښه کولو او خرچو کمولو په لړ کې یې ګامونه اخیستي دي.
هغه وایي لکه څنګه چې په عراق کې مو جګړه ختمه کړم داسې به یې په افغانستان کې ختمو. موږ په القاعده او اسامه بن لادن پسې لاړو. دا مو په داسې حال کې وکړل چې په ایواني نمائندگان کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی. خو د باراک اوباما سیال میټرامنی وویل چې د ولسمشر پالیسۍ د امریکا د مسایلو حل نه دی. دا وایي د ولسمشر نظریات همغسې دي لکه څرنګه چې څلور کاله پخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدیدو په مهال وو. دا نظریات د لوی حکومت ډیرو خرچو، ډیرو ټیکسونو او ډیرو قانونونو درلودل دي. دا د امریکایانو د مسلو جواب نه دی. جواب دا دی چې موږ مسلې حل کولی شو، خو د دې لپاره به بیل لار غوره کوو او دا لاره د ولسمشر خوښه کړې لار نه ده. د یادونې وړ ده چې امریکایان به د ډیموکراتیک ګوند او اوسنی ولسمشر باراک اوباما او ریپبلیکن ګوند میټ رامنی ترمنځ یو د نومبر په میاشت کې د شروع کېدونکو ووټونو له لارې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د خپل ولسمشر په توګه ټاکي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او مخکې د دې چې نور رپورټونه درته وړاندې کو، راځي چې یو سندره اورو.
اے دلی ونیانو، اے دلی ونیانو، نیک منسخت مستی خدا، حسن جوڑے دل خدی، کہ حسن پرستی خدا، حسن جوڑے دل خدی، کہ حسن پرستی خدا، خدا مستی خدا، وی خدا مستی خدا، خزڑ پاک لکا آئینہ واڑی، دا دریا بزمول د سمندر عمرا سینہ واڑی، دا دریا بزمول د سمندر عمرا سینہ واڑی، حسن جوڑے دل د بند عشق دا کمال دے، تو د غم دریا کی سرخ و مار جوڑ د وصال دے، نو اے زما بچیا، نو اے زما بچیا، د جانا نرمی نلا خدا، نو مخ کو لیلا خدے جلوے رنگی نلا خدا، نو مخ کو لیلا خدے جلوے رنگی نلا خدا، اے دلی ونیانو، اے دلی ونیانو، نیک حسن کا وفا خدا، بر خد مجنون خدا، قبر خد لیلا خدا، بر خد مجنون خدا، قبر خد لیلا خدا، وی اے زما بچیا، وی اے زما بچیا، د دل بر دخلے ہوا خدا، یا خنر ملا خدا، او تیز گر ملا خدا، یخ نر ملا خدا، او تیز گر ملا خدا، تاو دیا د مخلو پر تسر رنگی نلا خدا، زیڑا خد تورا خد تکستی نلا خدا، نو اے زما بچیا، نو اے زما بچیا، حسن خدے ہم وفا خدا، بر خد مجنون خدا، ہم بر خد لیلا خدا، بر خد مجنون خدا، ہم بر خد لیلا خدا، خد فقیری نکاک خڈیر دنیا خدا، گل دسنو بر خدے کلا دما بوبا خدا، نو اے زما بچیا، نو اے زما بچیا، سر عقاب لدغر سر خدے، گل دے سنو بر لخ، او گل لسنو بر خدے، گل دے سنو بر لخ، او گل لسنو بر خدے، جام لکلارے او سمندر لطوفان خون کبھی، سر گلا مستی خنکڑی او زل
لارمان خون کبھی نو اے زما بچیا نو اے زما بچیا فقیری خد دنیا خدا تخت سلیمان خد جنگڑا د
اردن کو تاسو مشال ریډیو اورې د خبرونې نیمه تر رسیدلې ولمن ورشاد خبرونو سره ټکی ور
د روس د خارجه چارو وزیر په دوه ورځنۍ دوره تیر ماښام اسلام آباد ته رسیدلې او دلته به د اعلی حکومتي چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملو خبرې اترې کوي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلی د عراق په سیر به د افغانستان نه هم زر خپل ځواکونه ستانه کړي، بلخوا په راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې د نوموړي حریف امیدوار میچ روم نه وای اوباما په اقتصادي توګه د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان حکومت وای د لسیزو راهیسې روانو شخړو د ختمولو لپاره د سولې د خبرو په ژمنه ولاړ دي. په افغانستان کې د بهرني ځواکونو نائب کمانډر وای په بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو لخوا د بریدونو د مخنیوي هڅې بریالۍ روانې دي. ترکی وای پوز یې د شام لخوا د مارټر ډزونو په جواب کې د دغه هیواد اهداف په نخه کړی دي او د ایران حکومت وای د دې هیواد د ریال د قیمت په غورځېدلو کې د کرنسۍ کاروبار کوونکي لاس لري.
منور شادر ته د خبرونو سرټکی ویل اوریدونکو اوس له رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداري غټکی اورو.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې بلوچستان کې هدفي وجنې خلک بے درکه کېدل او بعض شرخو خډلو له طرفه په سکیورټي اهلکارانو حملې د بلوچستان صورتحال نور هم تشویشناک جوړوي. ادارې لیکي چې په سپریم کورټ کې د بے درکه خلکو مقدمه او بلوچستان تیر وزیر اعلی سردار اختر مینګل د بلوچستان د مسلې د حل لپاره شپږ نکاتي فارموله باندې د ملک په سیاسي حلقو کې بحث جاري دي. ادارې د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف ته خلې لیکلي دي چې بلوچ مشران دا ګڼي چې فوج او اف سی موجودگی عام ټول ټاکنو کې خند ودرولې شي نو اغي ته ویل پکار دي چې بلوچستان کې د امن قائم دوله لپاره او بلوچستان کې حقيقي قیادت راوستلو لپاره ک ګرین الایانس جوړول ضرورت وو نو ضرور به جوړوي. ادارې مخکې لیکي چې کچرته فوج او اف سی واپس بیرکونو ته د لیګل غوښتنه ده نو دا غوښتنه د بلوچ مشرانو دي چې اومده راهسي په دغه ادارو مختلف قسمه الزامونه لګوي او چرته پوري چې د الزامونو تعلق دي نو د دې فیصله یو غیر جانبدار عدالتي کمیشن کوي. ادارې لیکي چې د ذکر وړ خبره ده چې چیف الیکشن کمشنر مخکې نه ویلي دي چې د پورم نه ټول ټاکنو لپاره که د فوج ضرورت وي نو ضرور به راغواړي. ادارې اخیره کې لیکي چې د نگران حکومت جوړولو کې څو میاشتې پاتې دي نو خبر وي چې سیاسي ګوندونه دې د مسلې پیدا کولو پسې د ټول ټاکنو تیاری دي شروع کړي او فوج او اف سی واپس راوستو نه راوستلو معاملې دې په نگران حکومت پریږدي. هم دغه موضوع اکسپرس ورځپاڼه هم راخسته ده او لیکي چې سردار اختر مینګل شپږ نکات د بلوچستان د خلکو د مسلې حل نه دي او حقیقت ته رسیدل به یو لوی امتحان وي نو حکومت دې په بلوچستان کې د امن راوستلو لپاره داسې فیصلې وکړي چې د بلوچستان مسلې په ښه توګه حل شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان کرکټ ټیم سیمی فائنل ته رسیدل د معجزې نه کومه خبره نه ده. ادارې مخکې لیکي چې کرکټ یو داسې لوبه ده چې د هغې په اړه څوک څه ویلی نشي. نوکامي کرکټ لوبډله د را روانې مرحلې لپاره ښه تیاری وکړي.
اوریدونکو په فارن پالیسی مجله کې راغلي که څه هم د افغان ځواکونو لخوا په دغه هیواد کې میشته د بهرنیو سرتیرو پر ضد د حملو لړۍ د افغان جګړې د ستراتیژۍ په اړه پوښتنې راولاړ کړي خو د دغه هیواد تعلیم یافته طبقه لا هم یوه ښه راتلونکي ته خوشبینه ده. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا خپله یوه مقاله کې لیکلي چې د پاکستان پوځ د خپلو چارو په اړه د دغه هیواد د حکومت او ولس ته سپینه خبره نه کوي. د دواړو مقالو مهم ټکي هارون باچا دراوري.
فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د تیرو څو اونیو پیښو ته په کتنه لیکي د دغه هیواد د جګړې یولس کلونه ووتل خو امریکایانو او هم افغانانو ته نوې نوې پوښتنې راولاړیږي. مجله زیاتوي د افغان ځواکونو له لیکو په بهرنیو سرتیرو حملې کېدل د افغانستان د شخړې په اړه د ناسم تصور څرګندوي کوي. د مجلې په خبره دغه حملې د امریکایي او د هغوی د افغان همکارانو ترمنځ د بې باورۍ علت نه دی بلکې په ترڅ کې هغه بې اعتمادي په ګوته کېږي چې افغانان یې په امریکا د یو ملګري هیواد په توګه کوي. فورن پالیسی مجلې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی هم یاد کړی چې وایي د طالبانو حمایت کوي او ورته دغه هیواد په خاوره کې خوندي ځایونه ورکړي دي. مجله په عین وخت کې وایي د امریکایانو او افغانانو ترمنځ د کړکېچنو اړیکو باوجود د دواړو هیوادونو حکومتونو غواړي په یو تل پاتې تعلق کې سره ونښلي. افغان حکومت، ولسی جرګې، د افغانانو دودیزې لوی جرګې او سیاسي طبقې د امریکا او افغانستان د ستراتیژیک تړون کلک حمایت کړی دی. سره له دې چې په افغانستان کې د اداري فساد په لوی کچه غندنه او حکومت بې کفایته ګڼل کیږي، خو ځوانان، افغان مشران او دغه هیواد تعلیم یافته کول په دوامداره توګه یو ښه راتلونکي ته هیله مند دي. فورن پالیسی مجلې په دې لړ کې د جنوبي کوریا مثال راوړی چې وایي امریکایانو او د جنوبي کوریا خلکو په ګډه 15 کلونه کار وکړل تر څو دغه هیواد بیا ودان او پکې اولنی جمهوري ولسمشریزه انتخابات وکړي. بلخو امریکایي ورسپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې وایي په پاکستان کې د ولسی حکمرانۍ 15 کلونه پوره کېدو ته نږدې شوي، خو دغه هیواد پوز لا هم تر ډېره حده د ولس پر وړاندې خپل ځان مسول ګرځولو ته تیار نه دی. د ورسپاڼې په لیکنه د پاکستاني پوز په چارو کې د شفافیت نشتوالی او د ولسی حکومت لاندې کار کولو ته د نه آمادګي به د پاکستان په هغه سفر کې چې د یو پیاوړي جمهوریت په لور یې پیل کړی او کوم چې امریکا هم وایي دغه هیواد ورته اړتیا لري د یو لوی خنډ په توګه مخته راشي. ورسپاڼه د کارپوهانو په حواله وایي د پاکستان د پوز مشران ځکه هم د ملکی حکومت پر وړاندې زیات شفاف دریز درلودلو ته غاړه نږدي چې له یو ډېر ظالم او بې رحمه توندلاریتوب سره په جنگ دي. د پاکستان پوز ادا کوي چې له 2001 کال را په دې خوا له ترهګرو سره په جګړه کې زرګونه سرتیري وژل شوي دي. ورسپاڼه کاږي دا عین ممکن ده چې د پاکستان د پوز پایان به د دوی لخوا د شو تیریو لپاره په پټه سزا کیږي، خو د دغو خبرو ډاګي کېدل به د پوځیانو په مورال بده اغیز وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د نړۍ له حال مو مشال ریډیو خبرې. کابل او واشنگتن د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د عملي کېدو لپاره دوه اړخیز کمیشن ټاکلی دی. د کمیشن تر معرفي کولو مخکې پرون په واشنگتن کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرې کړې دي. په اړه د خبرو احمد شیبر رپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او دواړو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د پلي کېدو په اړه خبرې وکړې. د دې خبرو د پرمخ بیولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی مرستیال استازی جیمز وارلک معرفي کړ او د افغانستان د خبرو مشي په امریکا کې د افغانستان سفیر ته وسپارل شو. زلمی رسول وویل:
I'm pleased to know that United States has assigned.
زه خوشاله یم چې متحده ایالاتونو یو تکړه ډیپلومات وارلک د ستراتیژیک تړون د پلي کېدو د خبرو لپاره مشر ټاکلی، او سفیر حکیمی چې له تکړه ډیپلوماتانو څخه دی هغه به زموږ په مشرۍ دا خبرې وکړي. زه هیله من یم چې دوی دواړه او د دوی ډلې به په دې مهم کار کې تر خپل وسه هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې افغانستان په ټول قوت هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي. هیلری کلینټن بیا څرګنده کړه چې امریکا به د افغانانو ترڅنګ وي چې په خپل هیواد کې د ثبات لپاره کوشش کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې سخت ورځې مخې ته پرتې دي، خو د دې ګواښونو سربیره متحده ایالاتونو له افغانانو سره ژمنه کړې ده او کارونه په ګډه پر مخ تللي دي.
Every day Afghan forces are in
the انتقال مرحله سم روانه ده. هر ورځ افغان ځواکونه نور ورتیا پیدا کوي او د خپل خاورې د امنیت نور مسولیت مني. په سیاسي برخه کې ولسمشر کرزی د اصلاحاتو د پروګرامونو وړاندیز کړي او هیله ورته لري. دا وړاندیز د 2014 کال تر انتخاباتو مخکې شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا ټینګار وکړ چې تر هغه وروسته به هم امریکا له افغانانو سره وي چې امریکایي او ناټو محارب ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له دغه هیواد وځي. هیلری کلینټن بیا وویل اوس د دوو همکارو هیوادو په توګه متحد ایالاتونه او افغانستان راتلونکي ته ګوري.
تاسې د احمد شبر رپورټ اوریدونکو مشال ریډیو او اوسم د نیویورک ټایمز ورځپاڼې مقاله درورو چې پکې لیکلي دي چې ولسمشر د افغانستان ولسمشر حامد کرزی څنګه یو هیرو یا اتل جوړیدل شي. په مقاله کې راغلی چې ولسمشر کرزی کولای شي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کړي او ځینې نور داسې ګامونه پورته کړي چې خلک یې په تاریخ کې په ښه نوم سره یاد ولري. ګلایز د دې مقالې غټ ټکی درته وایي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال جیم مارشل کرزی څنګه یو اتل جوړیدل شي تر عنوان لاندې مقاله لیکلې ده. د لیکي امریکایانو ته هر څلور کال پس دا ورپا یادول کیږي چې ولسمشرۍ سیاست خام، زیګ او تمبل دي. موږ په دې تلوسه یو چې وخت زر تیر شي، خلک خپل رائے واچوي دغه مزه غوس شي ژوند بیرته معمول تر وګرځي. خو د افغانانو لپاره حالات ستوخ او په خپکون کې توګه جلا دي. لیکوال وایي سونه وړاندې افغانستان ته خپل سفر کې له چارواکو، قبایلي مشرانو، دانشورانو او عام ولس سره خبرې کړې دي. په هغوی کې ډیرو یې ویره لرله چې د 2014 کال په سپرلي کې د ولسمشرۍ مناسبه کېدونکې ټاکنو ته د تیارو لپاره وخت لنډ دی او دوی ویره لري که ټاکنې ناسمې وګرځول شوي نو دا به په هیواد کې کورنۍ جګړه وزېږوي. دا لیکوال په وینا د خلکو اندېښنې تاریخي جړې لري او له اوسنۍ حالاتو سره سمون هم خوري. افغانستان لا هم یو موټی نه دی، په څلور تومکو ډلو ویشلی دی. په ښاري او کلیوالو ګټو تقسیم د جدید پالو او دود پالو ترمنځ ویشل شوی او د ګڼو سیاسي ډلو ترمنځ راګیر دی چې دغه اختلافاتو ته هوا ورکوي. لیکوال لیکي ولسمشر کرزی د 2009 کال په نیمګړو ټاکنو کې بیا وټاکل شو. د اوسنی افغان ولسمشر لپاره دا له 1993 کال بیا تر 1992 کال پورې په لومړي ځل پر امن جمهوری انتخاب دی چې له دا وړاندې 15 هغه وژل شوی دی. لیکوال لیکي کدا ټاکنو لپاره تیاراني له وسه چټک شي نو د خو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره هلی خامخاشته. سره له دې چې په مخکنی انتخاباتو کې سرګندې درغلې شوې وي خو د افغانستان خپلواک انتخابي کمیشن تجربه ترلاسه کوي او لا زیاته پیاوړتیا ښایي. د لیکوال په وینا یک یو سیاستوال په ریښتیا آزاد انتخابي کمیشن قائمولی او کامیابی ټاکنې ترسره کولی شي او هغه حامد کرزی دی. لیکوال د نوموړي په اړه زیاتوي چې یو زړور کس دی، هغه بیا ټاکل کېدو ته نه ګوري او پر یو ډیر ښه مقام ناست دی چې د شفافه او غیر جانبدار ټاکنو په ترسره کولو سره په افغان تاریخ کې په خنامه یاد شي. لیکوال لیکي د ولسمشر حامد کرزی اوسنی فیصلې چې د نوي انتخابي کمشنرانو ټاکنه او د کمیشن له کار سره کار نه لرل به د یو رښتونی ولسمشر په توګه د رښتونی ازمخت وي. نوموړي د یو سیاستوال او عام کس په توګه د حق لري چې د خپل خوخي کاندید لپاره کمپاین وکړي. خو د هیواد مشر په توګه د هغوی لومړی ذمہواري شفافه ټاکنې یقیني کول دي چې ټولو ګوندونو ته د منلو وړ وي. د لیکوال په وینا ولسمشر کرزی د انتخابي کمیشن غړو ټاکلو په لړ کې له مخالفو ګوندونو سره سلا مشوره وکړي. لیکوال لیکي تاسو د افغان ټاکنو په باب امریکایي تګلاره ده نو د په خبره په سم روانه ده چې د رڼو ټاکنو په انعقاد ټینګار کوي او د خپل خوخي هیڅ امیدوار یا کاندید حمایت نه کوي. خو د دې مخې ترلاسه کولو لپاره زر تر زر کار پکار دی. نیویورک ټایمز ورسپانې کې لیکوال جیم مارشل وای چې زیاتره افغانان په ټاکنو کې د امریکا مداخلت په کله کړ دوی خو ځینې بیا جلا نظر لري.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیل سیمه ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال رادیو په اونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
ارزن کته سي مشال ریډي وره د ایراني ریال ارزخ د ډالر په وړاندې تر بل هر وخت ټیټ شو او سره په تهران کې پرون مظاهره وشوه. د ایران د دغه تر ټولو ستر خر یوشمیر رسیدون کې وای حکومت غوښتل چې یوشمیر صرافان ونیسي نو همدا علت و چې مظاهره وشوه او له پولیسو سره اخوډب رامنځته شو. په دې اړه احمد شیبر رپورټ راوړی.
د ایران د صرافي مهم بازار د چهارشنبه په ورځ د دې سربېره تړلې پاتې شو چې حکومت هڅه وکړه چې دا بازار پرانیزي. عیني شاهدان وایي د فردوسی په میدان کې د حکومت د ځپونکو هڅو له امله د لسکونو مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړې وشوې. مظاهره کوونکو د ایراني ریال د ارزښت کمیدو لپاره راغون شوي وو. د فردوسی وړ دواړو غاړو ته د صرافانو دوکانونه دي چې ځینې اجازه لري او یو شمېر قانوني اجازه نه لري. یو شمیر رسنیو رپورت ورکړی دی چې حکومت هڅه کوله یو شمیر لوی صرافان ونیسي ځکه چې حکومت هغوی تورن کړی دي چې ناڅرګنده مافیا دي. د تهران یو شمیر اوسیدونکو په فیسبوک او ټویټر کې ولیکل پولیسو هڅه کوله چې مظاهره کوونکي سره خواره کړي. د پوریا شریفي په نوم یو شزی وویل پولیسو مظاهره کوونکي نه پریښودل چې هفتیر چوک ته ننوځي. دا ځای یو وخت د حکومت مخالفه کسانو د مظاهرو مرکز و. د تهران یو شمیر نورو اوسیدونکو بیا د انټرنیټ له لارې حکومت ملامت کړ. د جودی حسن په نوم یو تن وویل کله هم د اقتصادي بحران لپاره دولت نه بخشي. په تهران کې و سوداګر چې د امنیتي دلایلو لپاره نه خوشتل چې خپل نوم واخلي ازادي رادیو ته وویل چې چارواکي د مالونو قیمتونه سخت ساري.
فشار دیگه که دولت مرده گذاشتن اینه
دولت شیوبل فشار را وسته دی داده چې هغه شیان چې واردې شي د ډالر لبې سره سم د هغوی بي بدلوي. په تهران کې یو پراخه حادثه پیل کړي مستقیما د جنسونو د خرڅلاو څارنه کوي. د دولت ماموران په شخصي جامو کې دوکانونو ته راځي او که څوک څه ونه پلوري یا لږ څه بیا ګران کړي دوکان تړي سخت جریمه ورکوي. له همدې امله خلک دا غوره ګڼي چې دوکانونه یې تړلې وي څو تر دې ډېر زیان ورونه رسی شي. بل لور ته د عصري ایران په نوم د سختریزو ویب سایټ پرته لدی چې نور تفصیلات ورکړي وویل د صرافي په برخه کې د یو لړ مشکوکو هڅو له امله د صرافي بازار تړل شوی دی. ایرانی ریال په تیری وی اونۍ کې د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له درو یو برخه بایللی دی او د روان کال لپاره د ایرانی ریال ارزښت په بازار کې اتیا په سلو کې ټیټ شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په خبر پښتونخوا کې د غیر سرکاري ادارو په وینا اغه حامله مند چې مشومان لري په قبایلی سمو کوي هم په خیبر پښتونخوا صوبه کې د دوی د مړینې کچا زیاته شوې ده. په دې اړه زموږ همکار خالد خان رپورت لري.
د مندو او ماشومان روغتیا لپاره کارکونکو یو غیر دولتي موسسه چارواکي په وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سمو کې د اولاد په زیږیدلو کې د مندو د مرګ شرح په پاکستان کې د ټولو نه زیاته ده او د یو سیړنې تر مخه په پاکستان کې په یو لک زنانو کې 280 مندې د اولاد زیږیدو په وخت مري. ډاکټر سید الرحمن چې د خویندو کور د موسسه د حیثیت د پروژې ډایرکټر دی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا او فاټا لری پرتی سمو کې د پتال د کمی او زنانو ډاکټرانو د نشوالي په وجه د میندو او نویزي کې د ماشومانو د مرګ شرح د ټولو نه زیاته ده.
کوم پاکستان ډیموګرافیک سروې د ریپورت مطابق خیبر پښتونخوا کې د ډیلیوري په دوران کې د مختلفو وجوهاتو په بنا باندې تقریبا 280 موریانې مري په یو لک موریانو کې. په فاټا کې دا شرح چې کوم دی دا 380 ده او دا غي غټه وجه ده چې فاټا کې چې کوم دی لکه انټا انفراستراکچر
خو بیا د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د گانی وارد مشره او پاکستان گاینکالوجست اتحادی صدر پروفیسر ډاکټر لمنا حسن وای چې په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د میندو د مرګ دغه شرح د سرکاري شمیرې نه زیات هم کیدی شي ځکه چې لری پرتی سیمو کې ډېر میندې په کور دننه مري.
په یو لکو کې چې ډیلیوري زوشي کنه نو هغه کې دا نه خزی مري. خو دا ویل ویب اسې دا یو نمبر دی ځکه چې موږ نیو خبر شاید چې ردین زیاتی کم خو نه دی شاید چې ردین ډیر زیاتی ځکه چې کمې خزې کورونو کې مري نو هغه موږ څه خبر یو.
د ډاکټر لبنا حسن په نظر د ماشوم په زیږیدلو کې د میندو دغه مرګ یو کامی جرم دی او په دې کې د دغه کورنۍ سړی کامی مشران ډاکټران او حکومت ککړ دي.
په دې جرم کې صرف دا نه دی چې کم ډاکټر کم هسپتال کې دا خزه مړه ده هغه ډاکټر جرم کړی دی ځکه چې دې جرم کې دغه ډاکټر دغه خزې خاوند مولس دی دې کې دغه کلیم دی دې کې هغه نیکه یا سخروم دی چې غزر بهر نه نپری دی دې کې هغه خواخم ده چې سم خوراک نه ور کوي دې کې هغه چم گاوند دی چې موټر ول نه ور کوي چې رسیدی نشي دې کې حکومت ته چې هسپتالونه پسم ځای کې ندی جوړ کړي دې کې زیم چې ما خپل د ال ایچ ویز او د خلک ټرین کړي سم ندی.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر روح الله وای چې حکومت د میندو او ماشومانو د صحت لپاره هر قسم ګامونه اخلي.
زمونږ چې سونه مرام زمونگا مقصد دیگه هم داره دی چی مونگا آقا زنانه چی آقا دا امید نشی او بیا دا امید پا دوران که یا دا سلویخته نپوری اگه وفاتی نو دا اگه چی کم دیگه نه مخنوی دا زمونږ چې کوم دی کنه ټول نه لوي لکه خبره ده د ټول نه لوي زمونږ مقصد دی.
دا یادونه ده چې د مور او ماشوم د روغتیا په حق لا د خبرې په پیښور کې یو دستوره کې اوښوي چرته چې دا خبره هم په ګوته شو چې صرف 40% د زنانه د ماشوم زیږیدو په وخت کې د مرګ خطر سره مخ وي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره تاجی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور یې ور ورکړې
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسي یو شخصیت یې ورته ورکړ
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا به چې یو شي پښتو دي وي
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمند شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
روزن کو تاسو مشال رډي واوري از مخ خبرونه په انټرنیټ باندې هم دا وسوریدل شي چې چیرته تاسو غواړئ د غزنه په خونی خبرونه ډاونلوډ کړئ اغه هم کولای شي پاکستان کې کارکونکو کې وغیر سرکاري درو چې په خبر پښتونخوا کې تیزاب نه متاثر شو نارینه او شمیره د زنانه او په نسبت زیات ده د درو چې داس خلکو سره د حکومت لخوا مرسته نکېږي نور تفصيل د رابعه اکرم خان پر رپورت کې ورو
په تیزاب سوزول شوی خلکو لپاره په قامی کچ کارکونکو کې یو غیر سرکاري ادارې د اسټ فاونډیشن مشر محمد خان مشال ریډیو ته اوویل چې په خیبر پښتونخوا کې د زنانو په نسبت په تیزاب د سوزول شوو نارینو شمیره زیاته ده نوموړي زیاته کړه چې اکثره مریضان د تیزاب اچولو په حق لا معلومات ورکول نه ډډه کوي
زمونږ د معلوماتو مطابق تقریبا ډېر شخواو خلک چې کم دي نو سپورې په دې سبسټانس باندې دا ظلم ورسره شوی دی په دې کې اکثر چې کندنو سړی دي دا وی وجه دا ده چې کومو کیسونو کې خزې انوالو دي
تیزاب نه متاثره د پیښور اوسیدونکو رکشا ډرایور یار حسین چې سره د زوی اته کال وړاندې د یو گاونډي لخوا په تیزاب سوزول شوی و وایي چې تر ننه خبر نه شو چې دغه گاونډي ورسره څه دښمنی و او نه تر اوسه دغه کس پولیس ونیولو د ایسټ فاونډیشن مشر محمد خان مشال ریډیو ته اویل چې کم قانون د تیزاب اچولو په حق لا جوړ کړی شوی دی نو دا دومره مؤثره کردار نه لوبوي نو د دوی اداره غواړي چې په دې قانون کې د سیاسي مشرانو په کمک ترمیم وکړي
او موږ اوس نوی قانون په دې وجه غواړو چې لکه یو خاص وخت نه تیزاب کې دی چې کم سرکاري کس دی هغه به زیات وخت نه لګي انویسټیګیشن جج او نور خلک دې نه علاوه د دې یو بل پوینټ چې کوم د دې قانون دی په دې کې راځي ته د بحاله ابیلیټیز ورکړي دي چې باندې تیزاب واصول شو نه د ګورنمنت او فرض دي چې هغه علاج وکړي دې نه علاوه سم مدد ورسره وکړي او نفسیاتي او مالی مدد هم پاره کې شامل دي
د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وینا ده چې د تیزاب په کیسونو کې هیڅ قسمه نرمي نه ده پکار
چیف جسټس صاحب له طرف نه دا انسټرکشن دی د سوګو د چیف جسټس سانچ صاحب چې کوم دی هغه طرف نه لاندې عدالتو ته دا خاص هدایت وشي چې په تیزاب کیس کې به تاسو د 302 چې امر ورته وي دا غي نه به هم تاسو زیات احتیاط کوئ نو په داسې کیسونو کې پکار دی چې ملزم سره به تاسو زیات نه زیات سختی کوئ
نوموړي زیاتوي چې میډیا دې په دې حق لا د خلکو آگاهۍ لپاره خپل کردار ولوبوي رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو اوریدونکو مشال ریډیو وره د پاکستان پوزي چارواکي وایي هڅه کوي چې کوم ځوانانو یا افسرانو باندې د وستوالو سره د رابطو شکی هغه ونیسي خو بیا هم ځینې داسې واقعیت رامنځته کیږي چې څرګندوي وستوال په پوز کې رابطه کار لري او دا اندېښنه پوزي چارواکو ته یو مستقل ګواښ ګڼل کیږي منور شاه په دې اړه په نیوزیلند مجلې کې د خبرې شوې مقالې غټ کې درته وایي
د پاکستان نیوزلاین نومې مجلې د لیکوال امتیاز ګل یو مقاله شایع کړې وای په پاکستان کې وخت په وخت په عسکري مرکزونو بریدونه سرګندوي چې په پوز کې هم مذهبي رجحت پسندي ننوزي خو د پوزي استابلیشمنت ترڅنګ عام پاکستانی خلک هم دا خبره نه مني لیکوال په دې حواله ځنې پیښو ته اشاره کوي، یعنی په 2003 کال کې په جنرال پرویز مشرف حمله، په 2009 کال کې په پینډۍ کې د پوز په مرکزی دفتر یعنی جی ایچ کیو حمله، په 2011 کال کې د کراچۍ په مهران بیس حمله، او دا په ورستیو کې د اټک سره نږدې د کامرې په منحاس بیس حمله څرګندوي چې په دې حملو کې وسلوال د دې مرکزونو دننه هم رابطې لري. لیکوال زیاتوي چې په دې واقعاتو کې داسې هم نه دي چې ګنی پکې چیرته یو تن سرکشا پوځي افسر ککړ دی. د 1990 په لسیزه کې پوځي استخباراتي ادارې ایم آی د میجر جنرال ظهیر الاسلام او بریګیډیر مستنصر بلا په مشرۍ کې د پوځي افسرانو یو ډله نیولې وه چې د هغه وخت د وزیر اعظم بېنظیر بټو د حکومت نسکورولو منصوبه یې جوړه کړې وه. داراز اسو کال وړاندې د جنرال پرویز مشرف د حفاظتي ځواک یو کاپټان کیپټن فاروق په اړه معلومات شوی وو چې د حزب التحریر ډلې غړی دی. یاد شوی ډله په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوې ده. په 2009 کال کې سکواډن لیډر ندیم احمد شاه هم د حزب التحریر ډلې سره د تړاو په الزام کې د نوکرۍ نه لرې کړی شوی وو. لیکوال وړاندې لیکي چې په جنرال مشرف د حمله په الزام کې عبدالسلام صدیقي نوم یو پوځي ځوان ته په 2015 کال کې د پوځي عدالت لخوا د مرګ سزا ورکړل شو. بلخوا ریټایر میجر جنرال امیر فیصل الوی هم د لشکری طیبه هارون عاشق نومیتان وجلې وو چې په خپل هم د پوز ریټایر میجر وو او د وسلواله ډلې سره ملګری شوی وو. لیکوال وای چې پوزي چارواکي وخت په وخت دا ډول منسوبې ناکامه کوي او کوم ځوانانو یا افسرانو باندې چې د وسلوالو سره د رابطو شک وي هغوی نیول کیږي، خو بیا هم ځینې واقعیات رامنځته کیږي چې د وسلوالو لخوا پوزي چارواکو ته یو مستقل ګواښ ګڼل کیږي.
منور شاه مورد اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د خبرونې د دې غړی اخیری برخه تر رسیدلې ورځي و سندره د بختیار خټک په غو کې وره په بل غړی کې بیا لته سره
سر تر پائے قلم کارے محبوبا پری رخ سارے سر تر پائے قلم کارے دودھ سرگی دی کٹارے تل پلاس تیرے کٹارے چیواڑ بھی بیماری خون ریزی کاندی خون پارے محبوبا پری رخ سارے سر تر پائے قلم کارے صبر نہ کنا قرار دے عاشقاں دے صد ہا هزار دی عاشقان دی صدل هزار دی ما بچا سرا او شماره محبوبا پری رخ ساره سر پر پای قلم کاره دل جور سارا سرکا اے سخ مہرت دل برکا نتل جور سارا سرکا پما خوار باندی اختر کا لبور کی نمخ بہر کا سما اخ کتا نظر کا زما اخ کتا نظر کا چی پمخ زنار نار محبوبا پری رخ سارے سر پر پایا کل
دا مشال ریڈیو دا پنشنبے یا زیارت تورزی انیس پروگرامونا
اتلان
پپاو کم یو لسو بجو
الوشا
پپاو کم دواو بجو
دمشال پنوم
پا او منٹا دا پاسا دواو بجو
دمشال ترنا لاندے
پا اتویش منٹا کم دریو بجو
پختانا پنڑے کے
پا اتویش منٹا کم سلورو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
دسندرو امیل
پا اتویش منٹا